ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروئ. خو تر دې مخکې په مو کړی خبرونو لنډیسته. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپاره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چاپ یو خبر پاڼه کې چې بیګای په خپله ویب پاڼه خپره کړې ویلي، د اکتوبر د 1 او 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې د زلزلې د مړو شمېر 1300 تنه ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 215 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ له لاسه ورکړي دي موندلې دي. اوچا په یو بیان کې همداراز ویلي، له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 228 معلول کسان چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي موندلې دي. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له 2 ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي وو، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرایل نه اداره کوي. د غزې ترانګ د اکتوبر په 1 پر اسرایل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلا بند شوې او له 2 ورځو راهیسې د اسرایل تر پر لپسې بمباریو لاندې ده. ایران د هغې کشتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پرې رپېده او تیر کال ضبط شوی وه ټول په 22 کاله بند محکوم کړی دی. دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دا حکم د بندر عباس انقلابي محکمې ورکړی. خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوی چې د کشتۍ څو تنه عمله درلودله او څوک په 2 کاله بند محکوم شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او آسیا جام د ګروپي پړاو لوبو ته لار ومونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمېنه اولن باتور کې ترسره شو، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د نړیوال جام او آسیا جام په ګروپي پړاو کې به افغانستان له قطر، هند او کویت سره په یوه ګروپ کې وي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 21 په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه، د دې ولایت د مرکز پلخومري په یوه جومات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د پلخومري سیلو ته نږدې د امام زمان په نوم جومات کې وشوه، په دې جومات کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې 9 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ومنله. پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحد ایالاتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړۍ تنګه شوې او د پیښې د یو قرباني د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم 2 میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه زه احمد تکلیم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی د برلین د امنیتي پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمني او د چارو شنونکی محمد یوسف امین زادزای له کابله په بحث کې راسره دي چې دواړو ښاغلو ته خرغلست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخیسته. اتمر صاحب، لومړی تاسو ته راځو. د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزه کې یاد کړ او ملګرو ملتونو یې خبر ورکړی، یعنی د څلورو او شپږ زرو ترمنځ غړي لري په افغانستان کې، دا ارقام څومره دقیق دي؟
یقینا دغه ارقام او اسحاء په رسنیو کې راغلی دي څلور زنه تر شپږ زره پورې، لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي، دا تخمینی ارقام دي. ولی یو شی باندې چې موږ باید پوه شو، هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي. حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د هغه وخت د حکومت دپاره یو چیلنج و یو تهدید و، مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول.
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول؟
نه فعال خو موږ ویلی نشو، ځکه دغه شپږ زره د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی. فعال شاید ډېر کم یا هغه جنګیالي به وي، لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډېر ضرورت دی. خو په لنډو کې زه تاسو ته عرض کوم، دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام ځینې باید چې دوی راغلي، دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو ځینې جوړ کړ. دا زما او ستا بیخی په یادیږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ، دغه هملته په رسنیو کې راغله، ډیری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي. اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي، نوم یې ورته شاخه خراسان ایښی. کنه دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیسته یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې و د هغې ځینه دوی راغلي. صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي، لیکن د دوی اجندا او داعیه کاملا فرق لري.
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطي کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څنګه بلل کېږي شته یا غړیتوب پکې لري؟
دا خو یو لوی تشویش دی. دغه انصار الله چې ورته ویل کېږي ترکستان شرقي او دغه نورې ډلې دي، دا پخوا هم وې، یعنې د جمهوریت په وخت کې وې، اوس هم شته دي. د دوی یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کېږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي، طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعهد دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي. یعنی دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري، او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوشته دي. او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نشي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي او هلته مشکلات جوړ کړي.
اتمر صاحب، څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه و په رسنیو کې چې عراق ته تللی دي او سوریه ته تللی دي او هلته په جګړو کې برخه اخیسته. البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه و چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنګیالیو سره دغه افراطي وسلوال چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوي دي، دوی هلته تللي وو. هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه، د دوی دا غړي سره جلا دي، بیل دي، هغه پاتې شول هلته په عراق او سوریه کې، مړه شول، ژوندي دي. سوال دا دی چې دغه حملې چې په افغانستان کې کیږي، په دې کې دغه بهرني جنګیالي څومره رول لري؟
ګوري په عراق او سوریه کې چې وو هغه داعش نه ډیری داوطلبان یو خو افراطي عربانو بل د اروپانه ډیر کسانو هغلته او د نړۍ د هر هیواد نه د ډیرو هیوادونو هلته کسان د جنګ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. اولته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ یې درلوده، لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه د خراسان د دوی مطلب دی. په دې کې یقین هم چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځني آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد دې عربي هیوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و. په پاکستان کې ډیر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی، او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه عزتای صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې، چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي. څومره طالبان په خپلو دغو عملیاتو کې توانېدلی دي چې داعش ډله کمزوري کړي، او یا لکه دوی چې وایي په رښتیا یې جرړې وباسي؟
مننه. په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړي دي. د دوی د اعدادات دلته ډېر کسان د منځه وړي دي، او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. امریکا ته هم معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي، او ارقام هم ښیي چې 4000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایل کې نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات، ګډې استراتیژیګانې او دغه مخته وړي.
ځای صاحب وبخښئ، لکه څنګه چې تاسو ویلې، طالبان ادعا کوي چې دومره کسان له منځه وړي دي، او متحد ایالاتونو یا لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړی دی دوی دا خبره چې داعش ډلې مشران له افغانستانه وتلي. نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه غواړي دا ډول حمله وکړي؟
ګوري، وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، خامخا دا جګړه به وي.
مذهبي اختلافات به د چا چا ترمنځ؟
د دې اسلام پالو د خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوي دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یو وایي چې دا فرض ده، بل وایي چې دا سنت ده، بل څوک وایي چې دا شی ده، بل څوک دا شی ده. یعنی اختلاف موجود ده په بعضې مسایلو دیني کې. دا به خامخا جګړه وي، دریز د دین واضح نه ده. په حال دا چې الله مې یو دی، قرآن مې یو دی، پیغمبر مې یو دی، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړي دي په ډلو ټپلو. حتی خدای پاک قرآن کې وایي چې تاسو په ډلو ټپلو په ګروها ګرو متبدلې کې، او د اسلام دین په ورسه نظام ټینګ کې. پس بنا دا ده چې دا اختلافات انسانانو منځ ته راوستي دي، او دا ډېره یو تنظیم شوې مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز هیوادونه هم ښکېل دي. او دا هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح، چې هغه د دین نه بې خبره دي، لیک لوست نه شي زده کولی یا یې نه دی زده کړی، د دغو نه ډېره زیاته استفاده کېږي. فقط ځان سپین کالي وغونده، پټکی ووایه، ږیره اوږده پرېږده، په کلو باندو کې چې بزګرو شپانه او بیسواله خلدی یو 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 څوټي بل بل څوټي بل بل څوټي
همداسې ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوي د اوس د افغانستان په کلیو باندو کې شته، یعنی داعش ډله ګرځي په کلیو باندو کې له ځوانانو نه خلک راټولوي خپل ډلې ته جذبوي.
یعنی ګوره څو عوامل دي، یو اختلافات مه ما وخیل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب را جوړ کړی دي، دوه مسله چې آل دغه یواد کې فقر دي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوهمه مسله او نالوستي بی خبره خلق د دې څلورم مسایل دي. او بل دا چې یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرگ. ګوره دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزې وعدو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګټې دا ټول یو ځای کېږي، بالاخره دغسې یو حالت جوړېږي چې د دغه تنظیم دا خو تجهیز غواړي، دا خو اکمالات غواړي، دا خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا عادي مسلمان دا توانمندي نه لري، دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوي دي او بالاخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځی صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه مخه ونیسي؟
څو مسایل په امنیت په اړه برخه کې په هیواد کې ډېر زیات مهم دي. یو دا ده چې حاکم یعنی حکومتونه دولتونه د خلکو حقوق ورکړي، خلکو ته درناوی وکړي، هغه که مذهبي مسایل لري که اقتصادي مسایل لري د دوی ته اجازه ورکړي او هغه ته درناوی وکړي او حقوق یې ورکړل شي او خلک تنظیم کړي. یعنی حکومت داسې نه ده چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کړي، مصروفیت باید ته ورته پیدا کړي، د ډوډۍ نه باید ته خبر اوسې، د تحصیل نه باید ته خبر اوسې. یعنی ټول دولت حکومت همدغې ته وایي، دغه کې چې سالانګاری کېږي مثلا قانون باید موجود وي، عدالت په بنا باید هلته حکمراني وشي، قوانین تسجیل وي. همدا چې اوس مثال زه شریعت وایم که نه، دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه ده کړی، زه باید اوس قرآن عظیم شان الله ما ته رالېږلی ده او زه یې لولم، زه یې لولم. مګم شریعت چې ده د قرآن نه اخیستل شوی دی، لیکن کوم دغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شرعي چې زه یې ولولم، یعنی شرعي نظام چېشته وي او شریعت چېشته وي. دغه ستونزې دي چې بالاخره ناامني پیدا کوي او د دې نه خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کړي بل هېواد د دغه نه سو استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه اکبر صاحب. بیا تاسو ته راځم، د طالبانو لپاره اصولا باید د دې ډول تروریستي حملو مخنیوی باید ډېر اسانه وي، ځکه چې د دې ډول حملو په طبیعت باندې په څرنګوالي په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډېر ښه پوهیږي. دوی تقریبا 15-16 کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخواني حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې وه. دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دی ک د دوی استخبارات کمزوري دي، یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي، ولې نه دی؟
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه، ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی، یو ځای سره کار کړی، د دوی مشران تګ راتک. که د دوی تاریخ تاسې وګورئ، د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډېر نږدې پاتې شوي دي. او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې، اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي، دا د لویو استخباراتو پروژې دي. زه په دې باور یم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي، دا سیاسي دي. دې ته مذهبي رنګ ورکول کېږي، د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي. اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګورئ، که تاسې د منځني آسیا نه، د منځني ختیځ نه واخلئ، مثلا د دغه په وسیله عراق ویجاړ شو، سوریه ویجاړ شو، لیبیا ویجاړ شو، یمن کې اوس هم جګړه دی، افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو، او همدغسې اوس روان دی په منځنی آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې، او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس اس کتا سے دس فکر کوئی چیخ پل اپا افغانستان کی منگا خو اس اختلاف نہ لرو، یعنی پا مذہب کیم اختلاف نہ لرو کہ آغا شویہ دا و کسونی دا دلتا پا صلحا و کلونو دی یوزای خواہ پا خوال کا ورنا سر اسی دیلی دی، لیکن چنگا بیادغا یو ڈالا زانت اجازہ ورکی چی یو بل مذہبی ڈالا یا مذہبی فکر یا زمان شویہ ورنا دا هدف نیسی، او دا یواز پا دا بغلان جماعت که نده، بلکه کتاسی وگوری دا دی تیر و لس و پینزلس کلون را پا دیخوا پا دوی باندی بریدونه کیگی او دوی هدف گرزه بل کیگی، لیکن پا مجموع که دا غا سیاسی مخی دی نه مذهبی چه منگا دا سوای چه دا دی مذهب پر بنیاد بانده دا غا جگره روانه ده.
بله مننه. ځاځای صاحب فکر کوي چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو، د داعش ډلې خپل تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کړي او د حملو مخه ونیسي؟
ګوره دا خبره داسې ده چې نه په کلو باندې کې تاسو اوسېږي، ما مخکې هر څه وکړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري، اداره چی لري چې هغه په بهر کې بہار کی جگڑ موضوع چڑی مثلاً شروع نو دیرغال پروڑان دی پلم دو خل کو تھا پیداش و دے ٹھولو وادو نہ حل تل کچمت مست بولی خپل اعتراف پاکستان هم کړی چې ډیر زره وسلوال راولل، دا ډیر زره بیل دې تخپل کورو ته لا نه لږ، دا وسلوال بچی وزګول، دا وسلوال ته تابعیتونه ورکړل شول، دا وسلوال په نوم دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول، دا 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 نو ای دغونه بل اخرا دغه سی بلاګانی جوړې شو.
اوس که دې تاکتیک مسلې تراشه یو بخی چې دا امکان لري چې دې ډالو
عین عینن هغه تاکتیک چې په پنځه څلوېښتو کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوې، دا هم استفاده کی
او پنځه څلوېښتو کلونو کې د مجاهدینو جګړې ته که وګورئ د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خو دا انتحاري حملې نه وې، مګر اوس انتحاري حملې باب شوې دي.
اوس خو ګوره اوس خو دنیا تسلیحات ډېر پرمختګ کړی ده، کوم پرمختګونه چې هغو کړي دي دوی هم دغه پرمختګ کړی ده چې انتحاري حملې باید وشي او ځان وژنې باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زوی سم فکر دی خو دښمن کتاب ورته کوي.
بله مننه. اتمه صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطي بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایرانی اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله موږ داعش وایو د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریزه دی، تند دی، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی هغه اصلي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وخت هغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نه کوي هغه فکرونو سره چې د دوی فکر سره مخالفي، یعنی د دوی فکر سلفی فکر دی، او سلفی فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات ورته برابرېږي دا امغه سیاسی رقابت د عرب او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنګ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نه شي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه هم چې تاسو وګورئ، د دې رنګ ډېر رنګ کوشش دا دی چې مذهبي رنګ ورته ورکړي.
ډېره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، که لومړی تاسو راته ووایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې.
ګوره، نه تنه د طالبانو حکومت، دغه و پنځوس ملک اسلامي چې لرو، دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم. دوی هر یو شریعت ادا کوي، که هر عالم جکشي شریعت ادا کوي، د شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلي ترڅو چې یو کس ته، یو ماشوم چې قرآن لولي، شری کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي، ولې نه دي توانېدلي؟ مثلا ولې نه دي توانېدلي چې و پنځوس اسلامي ملکونه واضح دریز ولري په هر دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي، زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري او د دې نه به همغه خارجي استخبارات لکه تاچر چې راتلل، لکه امریکان چې د جوران خان نه یې خواته راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې جدي دې ته پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی دې وکړي. بل خبره چې زه غواړم طالبانو ته ووایم دا ده چې دوی دې خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي، د ذهني له لحاظه دوی دې باید کار وکړي خلکو سره چې داعش څه رقم مفکوره ده، دا څومره د اسلام سره مغایرت لري، یا د دوی فکر څومره اوسنی وضع سره اختلاف لري، او دا د باید خلکو ته دغه پوهاوی طالبان ورکړي او د دې مخه دي ونیسي.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې میلمانه و محمد اسحاق قطمر، د سیاسي چارو شنونکی، او محمد یوسف امین ځاځی، د سیاسي چارو شنونکی له کابله، له تاسو هم مننه چې د خپرونه مو تر پایه واورېده.
هر څه بهر شي نهر شي وطن، به مسافرو بیا دی شي وطن، هر څه بهر شي نهر شي وطن، هر وطن به مسافرو بیا دیجی وطن. پیغلا پگیڑو خاستا ہے لکچ، پیغلا پگیڑو خاستا ہے آصف و خلق و ششکاری جی وطن، وطن بے مسافرو بیا دیجی وطن، هر څه بهر شي نهر شي وطن، هو وطن بے مسافرو بیا دیجی وطن، بے مسافرو بیا دیجی وطن.